چې ځکه دوی پر کار د خلکو باور زیات شوی دی. خو ورځپاڼه وایي د میرویس روغتون ځای محدود دی او په کندهار کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي. په کندهار کې ډېر خلک روغتیایي خدمات نه لري او په ځینې مواردو کې ښځې او ماشومان مجبور دي چې تر روغتونه د رسېدو لپاره اوږ سفر وکړي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانو ماشومانو یوې بلې ستونزې ته اشاره کړې او په افغانستان کې له ماشومانو د مخدرو موادو د لېږدولو لپاره کار اخیستل کېږي تر سرلیک لاندې یوه مقاله یې خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې چې له ایران سره پر پوله پروت دی او ډېر افغانان په ایران کې له کډوالۍ راستانه شوي، زیات خلک په مخدرو موادو اخته دي. د مخدرو موادو مافیایي ډلې دې کسانو ته د موادو د رسولو لپاره له ماشومانو کار اخلي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ خپرونې له څو کوچنیانو سره خبرې کړې چې د مخدرو موادو قاچاقونکو استخدام کړي وو. په دې تنګیو ځوانانو او ماشومانو کې یو شمېر نیول شوي او په یوه دارالتعدیب کې اچول شوي دي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په حواله دا کسان هر یو ځانته کیسه او د مخدر موادو په قاچاق کې د شکیل کېدو په اړه خپل دلایل لري. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په دې مقاله کې ویل شوی چې دا د میندو او پلرونو مسؤلیت دی چې باید د خپلو بچیانو د ژغورنې لپاره کار وکړي او خپل بچیان وپوهوي چې په پارکونو او سرکونو د غلطو کسانو دوکه ونه مني. د کوچنیانو ته باید د مخدر موادو په کاروبار کې د لاس درلودلو پر ټولو ضررونو معلومات ورکړ شي او هغوی وپوهول شي، ځکه د خپرونې په لیکنه مافیایي ډلې اوسمهال په عمدي ډول پر کوچنیانو تمرکز لري او د مخدر موادو په کاروبار کې له هغوی کار اخلي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل ډرامه لیکوال محمد عارف هم در سره مرکه اوري.
دوی کولای شي د پروډکشن لاره ډېری پیسې پیدا کړي. خام مثال د ملالی سریالو
لاندې کایتونه او په ادبی باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع له اړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 پاڼو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کرکتونکو په وینا د ښاغلی جهانی د دې ټولګي شعرونه خورا نوي مضامین لري. دا یادونه ورده چې د فردوس په خپرېدلو سره د ښاغلی جهانی د چاپ اثرو شمیر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمهیزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمهیزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمهیزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مشګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا د ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅه کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه هواره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه هوارېږي، بلکې د یوه بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور وروي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړه راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وایي په ولایت کې له ډیرو کلونو را په دې خوا یو شمیر قومي مشران په خپلو جرګو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نخه کول. بارس ساپې وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او دا موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، او نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل ته اخلی نو دې سړی نه واخلی.
بارس ساپې په خپله سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي.
سمود مخ کې دغه سی او پی خوړل یو جانب را پاسي دبل جانب نه پکې یو تن مړ شو چې په بدل کې غابل جانب چې به مشرانو د کلو سپینګرو همدارنګه دغه کم چې جرګمارو جرګمار خلکو دغه سی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو. نو دا سی وشو فیصله په دمانه خلک هم په دمو متفق شوم دغه کوشنده ورکو. هغه سره بیچاره چې کوم دې د تختیدل دی په کلی کې نشته دی.
هغه وای ډیرې وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریک دی او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړی باندې ګوتک دی او د کوشنده په نومي غواړي. د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړی، خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړې کوي چې د دوستۍ په ځای یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته زمینه برابروي.
دلته یو نفر قتل کړی و او هغه قاتل چې فرار شو وتښتید، هغه سړي دا سړی وجلی دی. وروره ته پوهېږي دغه سړی موږ ته ستا د ټول ګواهي هر ځای کې چې پیدا کړ مړی ته، نو دا خو تیار بلې پدنۍ ته اور وال دی چې بله پدنه په دې کې پیدا شي، یو خوشبې دی یو بله وشي په یو بدو کې بل بد کوا.
مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامی کار دی. د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامی محکمې لخوا ترسره کیږي. له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي.
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته. دا جرم دی، دا ظلم دی. قرآن کې راغلی ثم یرمی به بریا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی، دا انصاف نه دی. الله تعالی د دې نه د جدي خودداری حکم کړی دی. البته زموږ استاد په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو څه شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري.
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي.
اما کوشنده چې هغه به داسې زیاته لاړ شي چې چا پې وس نه کېږي بغیر د رب نه کومه داسې لاسته راوړنه یا هغه مثبت حل پکې نشته.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنا دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل دپاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړې شي، خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی.
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطع که خصومت نو د دې دوو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي، بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکوي، سره کینی، سره وغږیږي، یو بل ته بخشش وکوي. اما دا چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده، کیدلی چې اول له لحاظه د قانون او شریعت نه هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي، اصلی کوشنده نه وي، خو دوی یعنې د خصومت قطع نه که بلکې زیات یې که بلکې هغه سړي ته یو تشویش ور پیدا کړ.
د محکمې رئیس وایي که هر قومي مشر په جرګه کې د وژل شوي شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
چې که دوی کله صلحه کوي صلحه یې معتمده د اعتبار ده، موږ په باندې خوشحاله یو. ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نکه یا په دغه کوشنده ور نکه نور د رضایت په هر رقم سره چې د دوی خوښه یې حاصله که دا به بهتره یې، ځکه که په آینده کې دوی موږ ته راشي چې موږ دا صلحه وثیقې د شرعي ته راته ورسوه، هغسې صلحه چې په هغه کې کوشنده معرفي شوی یي زه هغه په وثیقه کې هم نشم ورته رسولی. بنان ما ته هم مشکل پیدا شه، سپین ګیري ته هم مشکل پیدا شه، هم موضوع هم نشوه حل.
د هیواد د یو شمیر ولایتونو په څیر په کونړ کې اوس هم جرګې او قومي مشران د قاتل له کورنۍ نه د مقتول وارثینو ته یو تن د کوشنده په نوم ورکوي. کوشنده هغه کس ته ویل کیږي چې د قتل تور پرې لګول شوی وي او د جرګې لخوا پر شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمې ته به نه ځي، او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپله سیمه کې ولیده نو وژلی شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي. دې کار سره نه یوازې دا چې دښمنی له منځه نه ځي، بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کېږي، په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلې. همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت ناوخته ورتلم، شوق مې د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوې، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټوم وي، رنګونه باید ډېر زیات ورکړي، ښکلا ډېره زیاته ورکړي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري، د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیکي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهنه وګوري، انتخاب. مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنګ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټی وی ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ، همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم خخ لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیونی ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیون نه زمونږ بهرلی سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای خپل کلتوري ډرامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ. تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک حساب ته نه د هغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي، په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ، په دې ټول څو مصرف راغی؟
ملالا سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخې او کشپک دېرش برخې عثمان هیر دي، خو دغه ټول برخو باندې چې د دې ډېر سب برخه په کابل کې شوې وه، په جلال آباد کې شوې وه، په کوزه پښتونخوا کې شوې وه، ډیر خ خلکو خواخه ډیر لیدونکو لرلو دل په دا سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راځي. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریل نو ترکی سیریل نو د هندي سیریل نو